اته بجې شپې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم سلامونه وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي مشر څرګندونې لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. بل لور ته مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په برخه کې له یو شمېر ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه، جرپورې امریکایي پوځي چارواکی جنرال فرانک مکینسي وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د ناټو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکینسي چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنځشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکینسي دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي، خو هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کولې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ښځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته رسیده. اسوشیټیډ پرس اژانس وایي جنرال مکینسي د سپین د ستراتیژۍ د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکینسي ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکینسي زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ین ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دوی ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو ژر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز خبري اژانس په کابل کې د سو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړي دي. رویټرز د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریس ننکه کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورنو بندیانو خوشي کولې رد کړي. دې خبري اژانس ته طالب بیان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دي شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنی قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویان شایخ شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لري کړی دی. له دندو په دې لري کولو کې د ازادې اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای او د ازادې آسیا راډیو د منځنی ختیځ د شبکې د کیوبا د خبرونو دفتر او د پرانیست ټکنالوژۍ د صندوق رئیسان شامل دي. لدندو دال لري کول له هغه څور سه ورسته دي چې د امریکا شخ رئیس هم راستياله چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو ده په اداري پوری تړلې لدندو استعفا وکړي. مایکل پک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري کارکونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د پیپري معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنه ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري ادارې غړي بنسټونه له 198 میلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر سلو زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیوي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتور باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنځنبې پر ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یو اندازه پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسایلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته یې انتقال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو سرمنشي تملري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران لدندو ګوښ شول. په افغانستان کې البته په دې اړه مو مخکې په خبر کې واورید، په افغانستان کې د حکومت د لوري د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې یو شمېر رسنیو انتقادونه کړي دي. خو د ولسمشر ویاند وایي
د بیان آزادی د افغانستان د دولت د یو ستر لاسته راوړنې په توګه مطرح ده.
په کونړ کې مو د وزراتي پروژې لګټو خبرو
دا زموږ مخ کې وچو وینل دي په زریټورو په یو شی ګور شي خلکو مقابله دا یو سلو شل جریبه وړو کوي تقریبا نه بچو زریټورو تیلو او وریز مصرف نه بچو.
د کور کلی په پروګرام کې مو په شک شک کړی او دا مسله مو څېړلې.
ما یو زوی دم کړه وره وره کوله شک په وکم یو ویم له کور ایس په واخلم بیا د مونږ مور ورو 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 نه راتراسي دا څه کې دا ورکی بي ګنا ده ملایم به کتلی دا ویزونه می کړی ډاکټرانو ته تللم.
د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبري ان ستولتنبرګ د پنشن بي پورس د دې تړون د دفاع د وزیرانو د 2 ورځې غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس لاري تر سره شو. بلخوا ريوټرز خبري اژانس د جنو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشی کېدو سره د یو شمیر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان د سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشوي مکتول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم د غلطه د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ین ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له 2 ورځنۍ غونډې وروسته د پنځم به پورز له بروکسل څخه خبري اعلان او آنلاین څرګندونه کولې ویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ ویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو فایل رانشتې شوه دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way په افغانستان کې دایمي او باثبات سولې ته لا هم ډیر لار پاتې ده. موږ د هڅو او د حقیقت هر کله کوي چې موږ ورنږدې شو یو. موږ د خبره پټینګار چې وتول غواړو چې طالبان باید پر هغه شمنو ودرېږي چې دوی د امریکا سره په تړون کې کړي. بلخوا رويټرز خبري اژانس د سو سرچینو په حواله ویلي چې د سلګونو ډیرو خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. رويټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خنړیو بریدونو تورند او طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. رويټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي رويټرز سویلی د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رويټرز وایي 2 اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنگیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې لسري کرخیب خاړه ول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړی د ناتو ځینو غړو ته دا ډیره نارامونکې ده چې داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو مهم منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې ورستوي ستونزو پاړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی.
When it comes to exactly which prisoners are
یان سلطنبرګ وايي کله چې خبره دی ترازی چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي، زه فکر نه کوم چې دا به سموي چې زه د پرې تفسیر وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولای شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولای شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغانی خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې دراوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغانی خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغانی خبرو ترپایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 روسیه طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په ورستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت وی امنیتي او وی ډیپلوماټیکي سرچینې روجر سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمیر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونه کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړی چې ګوندې پالیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسولین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کوده تابولي. دوی وایي حکومت د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسولینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ چې له مخې به یې پر رسنیو ځینې محدودیتونه وضع شي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، د چارې په افغانستان کې د یو شمیر شخصي رسنیو تند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو آن حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور دیر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې د ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهدي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي ټلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بیغوري تورنوي.
ژور اندېښنه لرو، هغه دا ده چې ډېر په اسانۍ سره د یوې رسنۍ د جواز اخیستل یا د یوې رسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه. اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقایي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانه ونی د رسنیو په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنیو یو شمیر محدودیتونه وځي. په نوی تعدیل شوی قانون کې هغه موارد چې د رسنیو د جدي غبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنیو ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم، د اندېښنې وړ خبره د رسنیو جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنیو د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې د شخصي رسنیو لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګوندې. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دی اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
لدی وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلی و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. خاغلی دانش د چهار شمې پورس په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځنګړي استازي د وشلو لپاره د داعش د سیسه ناکامه کړې ده؟ دا پښتنه ډیلی بیسټ ورسپانی کړی ده. د ورسپانی پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتون کې ادا جدي انګیرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادا په اړه چې طالبانو په یو تازه ویډیو کې کړی تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي، او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي، او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته لدې شوې چې امنیت شورا ته د بلګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پرژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپور تکړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورسپانې له لیکنې سره سم څو اوسنیو پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعاو په بیلابیلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورسپانې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورسپانې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رائټس په خبرونه کې نشر شوې، ویل شوی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنۍ رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا ترڅنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنیټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنیټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنیټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بندې او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 ناری ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسئله سبب کیږي چې ډیری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په asajiradio.com کې هم اوریدل شي. وړاندې به مو کونړ ته ورولو، هلته مو لیوه زراعتي پروژې خبرو او همدارس مخکې تر اتنیمو بجو چې اتنیمو بجې لند خبرونه لرو. asajiradio ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. کوس یو نړیواله مسله راخلو، د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یو قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمېن برلین کې د یو چچن ټبري ګرجستاني وژنه د روسي د حکومت په امر شوې و. ماسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګومان کیږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبري ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی. ویلي دي دا دی وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی وو. زلیم خان خانګوشویلی د اگست په درويشتمه پرانا ورس په برلین کې وژل شو او د پی خدمتسکو او برلین اړیکې خراب کړې. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکاري د نه کولو لپاره وایستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه پورز دا کس وادم کې معرفي کړ او هغه په وژنه او د وسلو لرلو قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزی حکومت لخوا دند سپارل شوی و. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګیدلی و لمنځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس څارنوالانو له دې اعلان وروسته ویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمنی د دې خزیه په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنیو وروسته په برلین کې د روسیا د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې که جرمنی د دې خزیه په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیا لغبرګون سره به مخ شي. د روسیا سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور به بنسټ او بالا ور دي کړ. زلیم خان څلويخ کلن او لڅو بریدونو ژوندې وته وو. نو مولای دا 200 کلونو په لومړیو کې د چچنیا په دویم جنگ کې د بلتون غختونکو ترڅنګ د روسي ځواکونو خلاف جنگیدلی وو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی مرستندوی تیتسو ناکامورا پلاس د جوړ شوی بیل غشتار هټ په وسیله د کونړ د نورګل نشټې سلجری وزمکه خړوبې شي. د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې هټ د اوبو له کبله پار فصل کې پریمانه غلدانه کیږي. د غار هټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونړ له سیند ایستلی وو، او دا مهال پرې په زرګونه هکتار زمکه د کرکیلې وټ شوې ده. روحلان وری په دې اړه د سیمې له اوسیدونکو او چارواکو سره شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړ.
څو ناکامورا مشته په دلاس نخې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نخه پاتې اوبو ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډې کلی کې در هټ په وسیله لویلې اوبو پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملی شوو پروژو یوه بیلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دخته بلل کېده، اوس په کرنیز ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرېدار هټ لګول هغه چاره و چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دخته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، اوبه نه لرلې، په زریټور په یو شی بل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه نتیجه ورکړله، او اوس همدې اوبه کېږي. دا یو سلو شل جریبه وړوپوي، نه دا بې مصرفه دی، دا په اوبو اوبو به انرژي تاویږي. سب زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا نه بچ کړو، جنریټر د تیلو وارز مصرف نه بچ کړو، په شپه ورځ مشي اوبه دی تاویږي، راډ دی اوبه تاویږي، بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښ کې زیاته غله دانه، تازه ترکاری او میوې کېږي چې ورسره یې ژوند بدل شوی دی.
دا ډېر کوي، نو جوار هم کوي، غنم کوي، نو څه زیات کوي. دې ولس ته، دې وطن ته خدمت وکړي، آباد شي، شین شي. دا غټ خدمت دی چې وشي. کنده دا ډاک مخکې سم دی، نو بل اړه نه سم دی، یو بوټیم پکې نو
ارهټ له اوسپنې جوړ دی. څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. څرخ د اوبو په زور تاویږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیوې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
خونه یا دغه رد چې کوم دی، د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک یې شي کولی، او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی، خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډیر کم مصرف پرې راځي او خپلې ځمکې وچې پرې نه.
تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا او اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د سولې خبرې د افغانانو موضوع ده، افغانانو ته شرم دی چې خارجان یې په مخ وړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، د بندیانو تبادله او د ناټو ځواکونو وتل د سولې په بهیر کې مثبت او مهم ټکي دي. عبدالغفار لیکي، طالبان باید ټول نیولي بندیان چې ملکیان دي ژر تر ژره ایله کړي. ګلاب شاه نوري د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي، له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه ده چې سرپرستي پای ته ورسوي او وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان د سولې هیڅ نیت نه لري، ځکه چې په هر ولایت کې د پولیسو او پوځیانو پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. حمیده نظری له کلات لیکي، طالبان په اسلام کې د سولې سپیشلی مقام نه پیژني او د اسلام په نوم افغانان وژني. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي، بندیان باید د دواړو لوري لخوا خوشي شي چې د سولې خبرې پیل شي. همدې موضوع ته عبدالواحد مدقیق له لوګر اشاره کړې ده او لیکي، حکومت او طالبان باید د سولې د هوکړې له مخې بندیان آزاد کړي او ترڅو چې د سولې خبرې پیل شي. حمیده اتله لغزنی دی کې پر طالبانو او پاکستان باور نشي کېدی. د دې په وینا دوه مخې دي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید نور اور بند وکړي او کچرته دوی اور بند نکوي په دوی باندې اعتماد سخت کیږي. او حمید الله پراستول اس ام اس کې لیکلي دي، زه د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یم. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لند خبرونه امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو سره نکبي وایي د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړونه مخه د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تنو ته راکم کړی دی. د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوې دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې دا خبره وکړه. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وايي په تګاب ولسوالۍ کې یو څو وسلوال وژلي او یو شمېر کړي له طالبانو تصفیه کړي دي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان د دندو لري کړی دي. په دوی کې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای هم شامل دی. د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتور بابریکا له مالیې ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. دا ساجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خوښ وي خبرتیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروګرام کې سبا د کډوالو مسله سیړو. سبا په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دې پروګرام کې دا مسله چېړو چې په ایران کې افغان کډوالو سره څنګه چلند کیږي، څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي. او دا موضوع هم مهمه ده چې تر کله به په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مهاجر وي او ولې خپل هیواد ته نستنی شي او کله به ستنی شي. که چېرته په افغانستان کې مشکلات وي، آیا دوی به تر ابده پورې په پردي وطنونو کې وي؟ په دې ارتباط تاسو کولی شئ چې تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلي په دې خپرونه کې او له میلمنو سره به ستاسو پوښتنې او ستاسو نظرونه شریک کړو. او میلمانه به هم سبا په دې خپرونه کې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کړو.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی مې راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکه بلسان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه بګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بګمي جبرخیل واورو.
روغ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغانی ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سراته کوي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپلې ناروغۍ ویلې وای اوس به یې ماشوم ژوندی.
انجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده، وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کې دی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم دا وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ له خوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
اډیره نه جوړه کیږه، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و. د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې پوپ پو فلج ده او په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وی ویل مکر مکوا، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. دلیوري ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میرا